شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجلې کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. په روان نیم ساعت خبرونه کې مو د افغانستان د ولسي جرګې له پریکړې خبرو او پر ولسي جرګې مو له انتقاد هم خبرو. د دې نیم ساعت خبرونه د ټولو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. د ولسی جرګې یو شمیر معترض کاندیدان وایي دوی هیله مندي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د څیړنې د ځانګړې محکمې څیړنې به په ځینو ولایتونو کې د رایو پر وروستیو نتایجو کې مهم بدلون راولي. ولسمشر حامد کرزی له استرالیا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د قانونو د ایستلو په برخه کې پانګونه وکړي. د لیبیا مشر معمر القذافي ته وفادارو ځواکونو نن د ترابلس د شمال لویدیځ په 50 کیلومتر کې د الزاوی ښار چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دی کلا بند کړی، او په عمان کې دولتي چارواکي وایي چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د اعتراضونو لمن نن د دې هیواد د تیلو د زیرمو یوې مهمې سیمې ته ورسېده. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې یو شمیر معترض کاندیدان وایي دوی هیله مندي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د څیړنې د ځانګړې محکمې څیړنې به په ځینو ولایتو کې د رایو پر وروستیو نتیجو کې مهم بدلون راولي. د کاندیدانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې د مشکوکو رایو له بیا شمیرنې سره به د ولسی جرګې له یو شمیر غړو څخه چې په درغلیو تورن دي د وکالت حق واخیستل شي. تر اوسه د هیواد په 12 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل پیل شوي، او په پام کې ده چې دا بهیر نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د انتخاب لپاره نننی انتخابات هم بېله کومې نتیجې پای ته ورسېدل، او تمه ده چې سبا به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د دوهم پړاو سیالۍ وشي. په نننیو انتخاباتو کې خالد پښتون او راحلې سلیم تر نورو زیاتې رایې ترلاسه کړې، او تمه ده چې دواړه به سبا سیالي سره وکړي. د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د انتخاب لپاره تر اوسه په څلورو پړاوونو کې انتخابات شوي چې هیڅ یې هم نتیجه نه ده ورکړې. ولسمشر حامد کرزی له استرالیا غوښتنه کړې چې د افغانستان د قانونو د ایستلو په برخه کې پانګونه وکړي. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې دا غوښتنه ښاغلي کرزی پرون د استرالیا د بهرنیو چارو له وزیر کیوین رټ څخه وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر د دې غوښتنې هرکلی وکړ، او وی ویل چې هیواد یې د افغانستان د قانونو د ایستلو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. ښاغلي رټ همداراز ویلي چې هیواد یې غواړي د افغانستان د کرنې په برخه کې هم پانګونه وکړي. په افغانستان کې مشت ایصف ځواکونه وایي چې یو سرتیری د هیواد په جنوب کې وژل شوی. د ایصف لخوا په یو خبر پانه کې ویل شوی دی چې دا سرتیری تیره ورځ د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی، خو خبر پانه د پیښې دقیق ځای نه دی ښودلی، او د سرتیری د هویت په اړه هم څه نه دی ویلي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د ایصف او یا سرتیری وژل شوی دی. لازادی رادیو څخه خبرونه اوري. د لیبیا مشر معمر القذافي ته وفادارو ځواکونو نن د ترابلس د شمال لویدیځ په 50 کیلومتر کې د الزاویه ښار چې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې دی کلا بند کړی. د راپورونو له مخې له دې ښاره ګڼ شمیر خلک د بې امنیتۍ له وجې د وتلو په حال کې دي، ځکه مخالفو وسلوالو ژمنه کړې چې تر پایه به د دې ښار دفاع وکړي. له بلې خوا وسلوالو مخالفینو وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د لیبیا په ختیځ کې له راسلانوف ښار څخه قذافي ته وفادار ځواکونه وایستل، ویلي دي چې د مرکز ترابلس پر لور پرمختګ ته چمتو دي. د لیبیا د تیلو د تولید ګڼ شمیر فابریکې په همدې ښار کې دي. د یو بل خبر له مخې د مخالفینو تر ولکې لاندې په بل ښار بنغازي د مهماتو په یو زیرمه کې د پرونی چودنې د تلفاتو شمیره نن 22 ته لوړه شوه. د دې چودنې علت لا تر اوسه نه دی معلوم. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په لیبیا کې د انټرنیټ خدمات بند شوي دي. په امریکا کې ډیره آربور شبکې چې د انټرنیټ پر خدماتو څارنه کوي ویلي دي چې له پنځم به ورځې راهیسې په لیبیا کې د انټرنیټ خدمات په ټپه درېدلي. ګوګل هم ویلي چې د پنځم به ورځې وروسته په لیبیا کې د دې شبکې کارول درېدلي دي. د مصر پاوز په بندري ښار الکساندریا کې د کورنی امنیت د مرکزی ادارې ودانې وروسته له هغه خالي کړه چې تیره شپه سلګونو کسانو پر هغې برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه هغه مهال ټپیان شول چې امنیتي ځواکونو پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې. اعتراض کوونکو پرون له الکساندریا او وبخی په الکساندریا او قاهره کې د کورنی امنیت د ادارې د لغوه کولو غوښتنه کوله. دا اداره د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ په وروستیو دوو اونیو کې پر اعتراض کوونکو د هغو حملو مسؤوله ګڼل کیږي چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې له 350 زیات کسان ووژل شول. د مصر نوی صدر اعظم اسام شرف پرون په تحریر چوک کې د زرګونو اعتراض کوونکو ډلې ته وویل چې دای د خلکو د غورزنګ اهدافو ته ژمن دی. د مصر پوځي حاکمې شورا د پنجشنبې په ورځ اسام شرف ته د صدر اعظم دنده وسپارله او په دې توګه یې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنه ومنله چې ویل یې د مبارک لخوا ټاکل شوی صدر اعظم دی. لری شي په عمان کې دولتي چارواکي وایي چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د اعتراضونو لمن نن د دې هېواد د تیلو د زیرمو یوې مهمې سیمې ته ورسېده. د عمان د مرکز مسقط په 1500 کیلومترۍ کې په حیمه ښار کې کارګرانو نن اعتصاب وکړ او د تیلو د زیرمو په برخه کې له حکومته د نورې پانګونې غوښتنه وکړه. په عمان کې تېره اونۍ د خلکو اعتراضونه پیل شول چې په ترڅ کې د کاري فرصتونو او په سیاسي چارو کې د خلکو د ګډون غوښتنه وشوه. له دې مظاهرو وروسته د عمان پاچا سلطان قابوس بن سعید په هیواد کې په ملکي برخو کې د 50,000 نویو کاري فرصتونو د رامنځته کولو اعلان وکړ. په چین کې یوې دولتي ورځپاڼې نن په منځني ختیځ کې پر روانو پاڅونونو انتقاد وکړ او ویې ویل چې د اعتراضونو د سیمې د خلکو لپاره له ګډوډۍ او مصیبت پرته بل څه نه دي راوړي. د پیکینګ ډیلی دولتي ورځپاڼې همداراز وویل چې دا اعتراضونه د څو محدودو کسانو لخوا تنظیمیږي او دوی د انټرنیټ له لارې غیر قانوني غونډو ته بلنه ورکوي. ورځپاڼې دا احتمال چې په چین کې هم دا ډول اعتراضونه پیل شي رد کړی. دا دولتي ورځپاڼه اکثرا د چین د واکمن کمونیست ګوند نظریاتو او اندېښنو ته انعکاس ورکوي. او رستای خبر د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په 2012 کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کمپاین د پایل په غونډو کې ګډون وکړ. تمه ده چې دا ګوند به ښاغلی اوباما د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره د کاندید په توګه غوره کړي. اوباما پرون د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې په هغو غونډو کې برخه واخیسته چې تمه ده د ډیموکرات ګوند د کاندید لپاره به نږدې $1,000,000 چنده پکې راټوله شي. اوباما د امریکا اقتصادي پرمختګ هغه مثبته نښه وبلله چې کولی شي د ډیموکراتانو هغه ماتې چې د 13 نومبر میاشتې په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو په وړاندې وخوړه جبران کړي.
Part of the reason we're all here is because we intend to win the next election.
یو الکت چې موږ دلته راټول شوي یو دا دی چې زموږ نیت دا دی چې روان انتخابات وګټو. موږ راتلونکي ته پر خپل نظر باور یو. په دې کې هیڅ غلطه خبره نشته چې موږ غواړو ګټونکي شو. که موږ فکر نه کولای چې زموږ نظریات غوره دي نو موږ به په دې انتخاباتو کې ګډون نه وای
کړی.
اوباما په خپل وینا کې له جمهوری غوښتونکو سره د همکارۍ او همداراز د ګډو زمینو د موندلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. دا خبرونه
په منځنۍ څپه 12:00 نیوي د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسی جرګه د ځانګړي محکمې له عمله یو هیئت ولسمشر کرزي ته استوي.
در رابطه با اجراءات غیرقانونی محکمه غیرقانونی از هر ولایت یک نفر جزء این هیئت باشد.
بلور ته موترس کاندیدان په بدخشان او خوست او یوشمیر نورو ولایتونو کې د ځانګړي محکمې تر چړنو وروسته د ولسی جرګې پرایو کې د شور بدلون دراتلو ادعا کوي. پروانه خبرونه کې مو په افغانستان کې د سولې په برخه کې د عربستان د ونډې په اړه د پاکستانی خبريال رحیم الله یوسفزي نظر اخیسته.
سعودي عرب هغه دونه سخت شرط پیش کړی دی چې طالبان د مخکې ځان د القاعده نه بیل کړي او که د زمونږ د منځګړتوب د کامیابۍ امکانات وي بیا مونږ دا کار کوو کنه مونږ نه کوو.
امریکایي چارواکي د افغان پوځ د روزنې بهیر ستایي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې زرګونو ښځینه پولیسو ته اړتیا شته. تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شي. د افغانستان ولسی جرګې د شنبې په ورځ پر دوو موضوعاتو خب کار وکړ. لومړی د جرګې د لومړي مرستیال لپاره انتخابات ترسره کړل. د څوکۍ ته څلورو وکیلانو ځانونه کاندید کړي وو چې یو کاندید هم 50 جمع یو رایې پوره نه کړي. خو د دوو کاندیدانو رایې چې زیاتې وي هغوی د انتخاباتو دوهم پړاو ته پاتې شول او د جرګې په راتلونکي غونډه کې به معلوم شي چې کوم یو به یې لومړی مرستیال شي که څرنګه. د ولسي جرګې دوهمه موضوع دا وه چې له هر ولایت څخه دې د جرګې یو یو غړی وټاکل شي څو له ولسمشر سره د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو د ځانګړې محکمې په هکله خبرې وکړي. له کابله په دې اړه خان محمد سیند رپورټ لري.
ولسي جرګه بیا هم ونه توانېده چې د جرګې لومړی مرستیال دې وټاکي. د ولسي جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ ته د شنبې په ورځ څلور تنه خالد پختون، راحله سلیم، فاطمه نظیری او غلام سرور فیاض کاندید و چې په څلور واړو کې یو هم ونه توانید چې 50+1 رای د پوره او د جرګې لومړی مرستیال دي شي. خالد پختون او راحله سلیم چې له دوو نورو څخه زیاتې رای وړې وې د جرګې د کورنیو دندو د وصول له مخې به یې ترمنځ دوهم ځلي انتخابات د جرګې په راتلونکې غونډه کې ترسره شي. د جرګې د رئیس دوهم مرستیال احمد بهزاد وویل
مجموعه آراء قاضی صاحب راحله سلیم 57 رای
د راحله سلیم ټولې رای او 50 او د خالد پختون یو سلو دوه رای دي چې یو هم ونتوانی چې لازم رای پوره کړي. د دوی ترمنځ به د انتخاباتو دوهم پړاو د جرګې پراتلونکو غونډه کې ترسره شي.
لدې مخکې د جرګې د رئیس او اداري هیئت د ټاکلو لپاره سوسو زل جنجالي او بې نتیجې انتخابات ترسره شول چې کابو میاشت پرې واوخته. خو په پای کې لډې رو هلو زل وروسته تیره اونۍ د جرګې رئیس او دوه ورځې وروسته دوه منشیان او یو تن دوهم مرستیال وټاکل شول. د ولسی جرګې د دې ورځې بله موضوع د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړې محکمه وه او یو شمېر غړو یو ځل بیا پر جوړېدو او فعالیتونو انتقادونه وکړل. د دې بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د جرګې له غړو څخه د څلور دېرش تنه چې هر یو یې د یو یو ولایت استازیتوب وکړي تعین په ګډه د جمهور رئیس سره وویني او د یادې محکمې په هکله د ورسره خبرې وکړي. بیا هم ښاغلی بهزاد وویل
برای ملاقاتی که قرار شد هیئتی از شورا
د جمهور رئیس د لیدنې لپاره چې د شورا یو پلاوی ټاکل کیږي هیله ده د هر ولایت یو تن استازی دی د نورو په خوښه ځان معرفي او لیک دی اداري هیئت ته وسپاري تر څو د پلان سره سم له جمهور رئیس سره د ځانګړې محکمې د غیر قانوني اجراتو په هکله خبري وشي.
د افغانستان خلک وایي د ولس سترګې ولسی جرګې ته غړېږي خو دا جرګه په کابو میاشت کې هم ونه توانېده چې یوازې اداري هیئت دې وټاکي.
په داسې حال کې چې نوې ولسی جرګه د انتخاباتي دوسیو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې فعالیت غیر قانوني بولي معترض کاندیدان وایي ولسی جرګه وان ولسمشر نشي کولای په دې اړه کوم اقدام وکړي. یو شمېر معترض کاندیدان نن په کابل کې په یو غونډه کې راټول شوي وو. دوی د ځانګړې محکمې په چارو کې د سیمه ییزو چارواکو د لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې ځانګړې محکمې په یو شمېر ولایتونو کې د رایو بیا شمېرل پیل کړي او د ولسي جرګې له مخالفت سره سره دا بهیر روان دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله له حمید محمد اورو.
معترضه کاندیدانو د انتخاباتي دوسیو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې د وروستیو اقداماتو ملاتړ وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې سره به په ځینو ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په وروستیو نتایجو کې مهم بدلونونه رامنځته شي. ځانګړې محکمې اوس اوس د هیواد یو دېرش ولایتونو ته خپل پلاوی استولې او په یو شمېر ولایتونو کې د رایو بیا شمېرل پیل کړی دی. معترضه کاندیدانو چې د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې راټول شوي وویل چې د ځانګړې محکمې لخوا د رایو بیا شمېرل د دوی د استازو په حضور کې کیږي. محمد داود سلطان زوی چې د معترضه کاندیدانو په استازیتوب له رسنیو سره خبرې کولې وویل د دوی معلومات ښیي چې په ټولو هغه ولایتونو کې چې د رایو بیا شمېرنه روانه ده بدلون نه راتلونکی دی.
محاسبه کې صورت گرفته و آمار کې به دسترس
دی وای کومه محاسبه چې شوه او د هغه شمېرو له مخې چې د معترضه کاندیدانو د ټولنې لخوا رسیدلې ښیي چې د بدخشان ولایت په لس کې لږ تر لږه د څلورو یا پنځو کسانو بدلون راځي. د خوست په لس کې به هم مهم بدلون نه راشي. د ننګرهار، هرات، فاریاب، تخار، پروان، پکتیا او په ټولو هغه ځایونو کې چې رای بیا شمېرل شوی او یای کار پیل شوی مهم بدلون نه رامنځته شوی. خو دا هغه څه دی چې تر اوسه پورې د ځانګړې محکمې لخوا تایید شوی نه دی او نه هم د روښانه ده چې دا معلومات څومره دقیق دي. معترضه کاندیدانو دا ډاډ په داسې حال کې څرګند کړی چې د نوې ولسي جرګې غړي د ځانګړې محکمې له فعالیت سره مخالفت څرګندوي او له ولسمشر کرزي نه غواړي چې دا محکمه چې د دوی په وینا د سیاسي ملحوظاتو له مخې جوړه شوې له منځه یوسي. خو معترضه کاندیدانو د ولسي جرګې دا کار غیر قانوني وباله او ویل چې ان ولسمشر هم دا وخت نه لري چې د دې محکمې د کار په وړاندې خنډ رامنځته کړي او یا هم د هغې د لغوه کولو اقدام وکړي. بل لور ته معترضه کاندیدانو د یو شمېر ولایتونو سیمه ییز چارواکي په دې تورن کړل چې د ځانګړې محکمې په چارو کې لاس لاسوهنه کوي. خاغلی سلطان زوی دا خبرداري ورکړ کچې ر د لاسوهنه بند نشوه نو دوی به دغه چارواکو په خلاف قانوني لار خپل کړی.
ما می خایم که اول اینا خودشان جلا
دی وای موږ وړو چې لمړی دوی خپل د خپل لاسوهنه مخنیوي وکړي کچې ر ونه کړی نو هیلمن یو چې ولس مشر لدی خبر وي. ولس مشر ټولو ادارو ته لارښوونه کوي او دوی باید د شفافیت مسله په پام کې ونیسي. کچې ر دوی دغه غږ ونه ورید نو موږ به بیا پریکړه وکړو چې په دې اړه قانوني ګام پورته کړو. خدا چې د ځانګړې محکمې دا اقدامات به عملاً څومره د پلې کېدو وړ وي وسې اټکل ځکه ګران برېښي چې ولسي جرګه چې وس وس د خپل مشر د ټاکلو له بحرانه وتلې د دې محکمې له کار سره مخالفت ښیي. دا چې د قضایه او مقننه قوو تر منځ د روان ټکر په پام کې ساتلو سره د معترضه کاندیدانو ستونزه څومره د حل وړ ده د دې قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په عربستان کې د نړیوال تماس په نوم د پنځنبه په ورځ غونډه جوړه شوه چې د امریکا د متحده ایالاتو او جرمني ترڅنګ د 500 هیوادو استازو پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سربیره د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني هم ګډون کړی و. په غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې روان بحران دی له سیاسي پلوه حل شي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د غونډې اصلي هدف له طالبانو او نورو وسلوالو سره د سولې او روغې جوړې په لړ کې د عربستان او ترکیې د مرستو حاصلول و. خو پوښتنه دا ده چې دا دواړه هیوادونه په دې برخه کې څه کولی شي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د نیوز له مسؤل مدیر او د افغانستان د چارو له کارپوه رحیم الله یوسفزي څخه پوښتلي چې ترکیه او عربستان تر کوم بریده په افغانستان کې د سولې په برخه کې مرسته کولی شي.
ترکیه یو پیشنهاد کړو چې طالبانو دفتر دې په ترکیه کې خلاص شي مونږ بوله زی ورکو. او دا یو غونډه شو په ترکیه کې چې هغه کې حامد کرزی مو د پاکستان ولسمشر اسف زرداری مو د ترکیه چې کوم صدر دې عبد الله ګل نو پاکستان هم دغه حمایت او کو دې خبرې افغانستان هم کو کرزی سه بندا و چې سیدا طالبانو انکار وکړو. طالبان و چې نه ترکیه خو په دې جنگ کې به طرف نه دی. بیا سعودی عرب هغه دونه یو سخت شرط پیش کړی دی چې طالبان د مخ کې ځان د القاعده نه بیل کی. بیا موږ دا کار کو کنه موږ نه کو. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت داسې حالات دی چې دا دواړه هیوادونه څه بنیادی کار کولی شي. البته دا خبره ده چې ترکیه په مقابله کې سعودی عرب بیا زیات اثر لري.
نو څه فکر کوي سعودي عرب به دغسې یوه هڅه وکړي یا به په پاکستان دا فشار راوړي چې طالبان د دې سولې بهیر سره یو ځای کړي؟
نو ما په خیال باندې سعودي عرب به دا غواړي چې دې منځګړتوب کوي نو یوازې بیا دا کارونه کوي. نور هیوادونه هم د هغې سره په دې کار کې شامل شي. هغې به دا غواړي چې دې کې پاکستان هم وي، دې کې ایران هم یو ډېر فعال کردار دی. بل هغې به د امریکایانو سره هم مشوره کوي. سعودي عرب د امریکې ډېر نږدې ملګری دی، اتحادي دی.
مناسب خو ځینې مبصرین بیا داسې وایي چې طالبان د پاکستان هره خبر مني ځکه چې دا وخت طالبان مجبور دي ټوله حمایت د پاکستان د خوا کېږي، ټوله مرسته د دوی د خوا ورسره کېږي. نو آیا که دغسې پاکستان یو فشار راوړي نو مطمئن نه یې چې دوی به څه نه څه د پاکستان خبرې ته غاړه کېږدي؟
طالبانو مجبورې شته، د هغې مشران چې زیات پاکستان کې موجود دی پټ دي. او زه خبره کوم اکثر دا افغانان چې دي دا چې د پولې نه را دی خوایي، ډیورنډ کرښه نه را دی خوایي، د هغې مجبورې وي. نو هغې باندې بیا یو قسم له پاکستان اثر انداز کېدی شي. چې هغې د پولې نه خوښي خپل هیواد ته لاړ شي نو بیا هغې مجبوره نه دي. خو دونه مجبوري هم نه ده فعلاً چې طالبان به د پاکستان هره خبره ومني. او پاکستان چې دی نو هغه هم دا نه ده چې ټولو طالبانو باندې د هغې اثر دی. فرض که حقانی چې کوم کسان دي په هغې باندې به زیات اثر وي. خو چې نور کوم طالبان دي ملا عمر د هغه شورا په هغې باندې ممکن ده چې کم اثر وي.
رحیم الله یوسفزی وایي ترکیه په افغانستان کې د سولې په برخه کې ډېر څه نشي کولی خو عربستان کې وغواړي مرسته کولی شي.
خبری مجله اوري.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه څرګندوي چې افغان فوجان له نویو وسلو سره بلد شوي او کومې ستونزې چې دوی مخکې لرلې تر ډېره هوارې شوي دي. د افغان عسکرو په اړه د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د مقالې جزئیات جانقه علي کوزی اوروي.
خبری رسنۍ په زیاتو مواردو کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه زیات څه نه وایي او ټول پام یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هلو ځلو ته اړولی دی. ورځپاڼه لیکي افغان امنیتي ځواکونه خپل وطن ته د خدمت پر مهال د امریکایي عسکرو تر څنګ وژل کیږي او د افغان عسکرو د مړینې او تلفاتو شمیر د بهرانیانو په پرتله یو نیم برابره دی. واشنگتن تایمز زیاتوي په کومه اندازه چې موږ امریکایان د خپلو عسکرو قربانۍ ستایو په هماغه اندازه باید د افغان ځواکونو قربانۍ او فداکارۍ هم وستایو. واشنگتن تایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي د نړیوالې ټولنې له مرستې او همکارۍ پرته د افغان ځواکونو روزنه او پراختیا ممکنه نه ده او د تیر نومبر میاشت کې د پرتګال په مرکز لیزبن کې د ناتو په مشیزي غونډې کې موافقه وشوه چې نړیواله ټولنه به تر 2014 کال پورې افغان ځواکونه روزي او له دغې نیټې وروسته به هم له افغان پوځ او پولیسو سره د نړیوالو مرستې دوام وکړي. د لزبن په غونډه کې متحده ایالاتو په ډاګه وویل چې له افغانانو سره د دوی د راتلونکي جوړولو په کار کې مرستو ته ژمن دي. واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناتو روزنیز ماموریت به په راتلونکو دوو کلونو کې د وسایطو د ترمیم، هوایي چلند او لوژستیک په برخو کې هم افغانان وروزي تر څو دوی به خپل ځان متکي شي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان ملي پوځ چې په تیرو وخت کې له روسي ډوله وسایطو او وسلو سره بلد و په تیرو دوو کلونو کې د ناتو د اصلي وسلو او وسایطو استعمال زده کړی او افغان پوځیانو ځانونه ښه رسولي دي. د اصلي وسلو د استعمال په برخه کې د افغان پوځیانو پوهه او وړتیا په سلو کې له 15 څخه په سلو کې 15 ته پورته شوې ده. واشنگتن ټایمز لیکي یو وخت افغان عسکرو لیک لوست نشو کولای او حتی د ځینو به حساب هم نه زده او د سواد د زده کړې کورسونو ته به یې زړه نه ښکاوه، خو دا مهال هغوی د خپلو عصري وسلو په سنبالولو، په خپلو معاشونو او استحقاق پوهیږي او د خپلو کورنیو غړي سواد او تعلیم ته هڅوي. عسکر د بانکونو له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي او داسې برېښي چې دوی واقعا عسکر او د پوره انضباط او ډسپلین لرونکي دي. واشنگتن ټایمز لیکي د حمل په لومړۍ نیټې به جمهور رئیس حامد کرزی په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو عملیې پیل کړي او دا به په ډاګه شي چې د افغانستان په کومو برخو کې افغان ځواکونه له ناتو څخه قومانده ترلاسه کوي.
د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وینا مو واورېدل چې د افغان عسکرو روزنه ښه روانه ده. د پولیسو په برخه کې بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې په زرګونو ښځینه پولیسې باید وروزل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی نن په دې اړه په کابل کې څرګندونې کړې چې دا څرګندونې احمد زبیر شمن په خپل رپورټ کې راخیستې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خزینه پولیسو ته سخت اړتیا لري او د پولیسو لیکو ته د هغوی د جلب او جذب د بهیر د ګڼیتوب لپاره به یو پراخ کمپاین پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وایي په پولیسو کې باید د ښځو شمیر لږ تر لږه 50,000 ته ورسیږي، په داسې حال کې چې چارواکي وایي تر اوسه پورې د خزینه پولیسو شمیر څه کم 0 ته رسیدلی دی. ښاغلی محمدی د کورنیو چارو وزارت لخوا د 8 مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ بلل کیږي د لمانځنې په غونډه کې وویل
وزارت امور داخله
دای وای د کورونو چارو وزارت د ملی پولیسو پولیکو کې د خزو غړون او برخه خستنې تشدید اړتیا لري او په ملی لیکو کې د خزو د لکتر لګ شمیر تر پرو کېدو پورې چې 5000 کېږي خپل ماموریت بشپړ نه بولی. مونږ د ملی پولیسو په ټولو برخو کې د خزو غړون ته شدید اړتیا لرو. د کورونو چارو وزارت په پام کې لري چې د ملی پولیسو پولیکو کې د خزو د غړون لپاره پراخ کمپاین پیل کړي. خاغلی محمدی په غونډه کې له حاضرو په لزګونو خزینه پولیسو نو غوښتل چې د دې کمپاین په ترڅ کې د هر یو دوه درې نورې خزینه پولیسو په لیکو کې کار کولو ته وهڅوي. نوموړي همداراز ویل پولیس به د وسلوالو مخالفینو لخوا د نجونو د ښوونځیو د سوځولو د مخنیوي لپاره هم اقدامات لا جدي کړي. بلخوا د پولیسو په لیکو کې له موجودو محدود شمیر ښځو څخه هم یو شمیر د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایت کوي. جانارا چې دریمه ساتنمند ده او د کابل ښار په ومه حوزه کې دنده لري په دې اړه دی رادیو ته ویل
والله د کار په ساحه کې ستونزه دغه دي چې یو لږ څه د آشاوې باتا د غوښایمو نه لږ زره مشکل لرو، یا د سالانه چې ټول خورځابتان لرو، ساتلمنان دي، مثلا افسران دي، زیاتره خلک سالانه لري، مجهز نه دي. نو داسې نه البسای مجهز ده او نه آشا مجهز ده او نه باتا مجهز ده.
په عین حال کې د کورونو چارو وزیر په خپل وینا کې ویل چې د خزینه پولیسو د جلب او جذب لپاره پوره امکانات لري. ښاغلی محمدی هم دا را زیاته کړه د خزینه پولیسو د شکایتونو لپاره ځانګړی صندوق هم رامنځته شوی دی. سربیره پر خزینه پولیسو داسې شکایتونه هم شته چې په عمومي توګه افغان پولیس د تجهیزات او امکاناتو له پلوه له جدي ستونزو سره مخ دي. افغان چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې په مرسته د هواري لپاره هلې ځلې روانې دي.
د شسو د نړیوال ورځي تر رسیدو مخکې مو د دې ورځي په ویاړ په جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې اوریدي. د دې ورځي په ویاړ د افغانستان د عامې روغتیا سرپرستی وزیر بیا په یوې غونډې کې نوې ژمنې کړې دي. دې غونډې ته مخفي عزیزي ورغلې رپورټ راکوي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په روان کال کې غواړي د ښځو د مړینې د کچې ټیټوالي لپاره د قابلګۍ د ښوونځیو شمېر زیات څو ډېرې مېرمنې د ښوونځیو ته جذب کړي. د عامې روغتیا سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل په دغه وزارت کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې وروسته ازادي راډیو ته دا هم وویل چې غواړي په روان کال کې لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته هم معاش لوړ کړي. دوی په پام کې لري چې د لوړ معاش په ورکولو سره روغتیایي کارکوونکي دې ته وهڅوي څو په لرې سیمو کې اړو خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابر شي.
پلان استراتیژیک 5 ساله محور
د استراتیژیک پلان اساسي ټکي د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې ټیټوالی دی. دغه استراتیژیک پلان نورې برخې د بشري ظرفیتونو لوړول دي، د قابلیت د ښوونځیو زیاتوالی، د ولادي او نسایي زده کړو د تخصص په پروګرام لسره کتنه، په څلور دېرش ولایتونو کې د بشري قواوو عادلانه ویش او په ماشومانو لسره کتنه ده چې ډېر پام به د لرې پرتو سیمو او ولایتونو کارکوونکو ته وشي.
د میرمن دلیل په وینا اوس مهال په هیواد کې یوازې 15 پسلو کې میرمنې د امیدوارۍ پر مهال روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او 50 پسلو کې میرمنې د وینې او وسپنې له کمښت سره مخ دي. ډاکټر دلیل زیاتوي چې د ښځو تغذیې د دغه وزارت د عمل پلان یوه مهمه برخه جوړوي او خبر ورکوي چې دغه ستونزې ته هم په روان کال کې د هواري لارې چارې په پام کې نیولې دي. په ورته وخت کې په دغه لمانځ غونډه کې د نړیوالې ټولنې او تمویلونکو ادارو استازو هم برخه اخیستې وه او ډاډ یې ورکړ چې د ښځو او ماشومانو د مړینې د کچې د ټیټوالي په برخه کې هر راز مرستو ته تیار دي.
خبری مجله اوري.
په کندوز کې امریکایي ځواک ځانګړي ځواکونو ته امام صاحب په ولسوالۍ باندې بمباري کړې. لسیمی نور محمد سیم رپورت لري.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې تیره شپه د هغو هوایی عملیاتو په ترڅ کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک یا سپیشل فورس لخوا د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې ترسره شوي دي، نه یوازې مخالف وسلوالو ته ځاني تاوانونه اړولي دي بلکې څو تنه یې ژوندي هم نیولي او له ځانه سره بیولي دي. د کندوز والي ویان محبوب الله سعیدی د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته داسې معلومات ورکړل چې همدانن شپه د امام صاحب په ولسوالۍ کې د برزنګي په کلي کې د سپیشل فورس ځواکونو عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې دوه تنه مخالف وسلوال چې یو یې د قمندان باز محمد په نامه په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ووژل شو او دوه تنه نور یې له ځانه سره ژوندي بیولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیات په داسې حال کې په دغه ولسوالۍ کې ترسره کیږي چې نوموړې ولسوالۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت د مخه د مخالف وسلوالو لولکې راوتلې او د دولت تر ولکې لاندې راغلې ده. ښاغلی سعیدی په دې باب چې څنګه دغه مخالف وسلوال تر اوسه پورې په دغه ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو لاسته نه وو ورغلي داسې وویل. دوی په پټه باڼه ژوند تیر کړی دی. هیره دې نشي چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني پیغام کې دا خبره منلې ده چې د امریکایانو په دغه چاپه کې د دوی ملګری قمندان باز محمد له خپلو دوه تنه نورو ملګرو سره وژل شوي دي، خو د بېول شوي په حق لوایي چې هغه ملکي وګړي دي او په دوی پورې تړاو نه لري.
په عربي متحده اماراتو کې د لاسي صنایعو په نړیوال نندارتون کې افغاني غالۍ لومړی مقام ګټلی. له کابله زکیه غیاسی رپورت لري.
د دوبۍ په نړیوال نندارتون کې د افغان غالیو د لومړي مقام ترلاسه کول یو ځل بیا د هیلې زګولې چې د هیواد دغه لرغونی صنعت به په نړیوالو بازارونو کې یو ځانګړی ځای بیا مومي. په دوبۍ کې د لاسي صنایعو د نړیوال نندارتون د یوې میاشتې لپاره جوړ شوی و چې پکې د نړۍ او سیمې شاوخوا 130 هیوادونو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو. د تنویر خصوصي شرکت مشر داوود جبرخیل چې افغاني غالۍ د نندارتون ته وړاندې کړي وي د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان تول چې افغاني غالیو له لومړي مقام ګټلو وروسته په نړیواله کچه خورا زیات شهرت وموند. نوموړي په خپلو خبرو کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله د سرګندونو ته هم اشاره وکړه چې په نړۍ کې د دوی سفارتونه باید افغاني غالۍ وغوړوي. د ښاغلي جبرخیل په وینا دا د نندارتون په مهال دوی د $1,000,000 په ارزښت افغاني غالۍ پلورلې هم دي. په همدې غونډه کې د پوهنې وزارت مرستیال محمد آصف ننګو ویل چې دوی په پام کې لري د دې کال تر پایه په هیواد کې د غالۍ اوبدلو او ډیزاین لپاره ځانګړي روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال متصل کومکی وویل چې دوی هڅه کوي په افغانستان کې د ټولو لاسي صنایعو په ځانګړې توګه د غالیو د ودې لپاره زمینه برابره کړي.
موږ غواړو چې د قالینو د صنعت دغه پروسه د اینت نیولې تر زیاته پورې ټوله په افغانستان کې عملي شي. دا د صنایعو په پالیسي کې موږ څو مشخصو برخو ته ډېر اهمیت ورکړی دی، چې یو لاسي صنایع دي چې قالینې پکې راځي، بل د تیږو صنعت دی، بل د قیمتي تیږو او نیمه قیمتي تیږو صنعت دی. موږ ته ډېره توجه کوو.
غالۍ د افغانستان یو مهم تولید دی، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو د دغه صنعت یوه برخه ګاونډي هیوادونو ته کډه کړې او په هیواد کې دننه ورته زیاته پاملرنه نه ده شوې. افغان دولت وایي چې دوی د خصوصي سکتور په مرسته غواړي دغه صنعت په ټولیزه توګه بیرته افغاني کړي او له دې لارې په سلګونه میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي.
د دوبۍ نندارتون د جنوري له شلمې د فبروري تر شلمې وو او یو سلو شل هیوادو پکې برخه اخیستې. وله همدې رپورټ سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. ملیحه احراری له تاسو سره د په بلې خبري مجلې کې شرح غلست.
تشکر رقای شیبر و شما ماندنه باشین. درود ګرم به شنوندگان عزیز. در این برنامه از نشست امروز ولسی جرګه برای رایگیری برای انتخاب نایب اول ولسی جرګه گزارش داریم که بدون نتیجه پایان یافت و هم از راپیمایی نامزدان معترض در کابل که خواستار عدم داخلی مقامات محلی در کار محکمه رسیدگی به شکایات انتخاباتی شدند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم قادر حبیب.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان خواهان نابودی مراکز توریستان در پاکستان شده است. ده‌ها تن از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه امروز نسبت به نتایج کار محکمه اختصاصی ابراز خوشبینی کردند. قوای طرفدار معمر قذافی رهبر لیبیا شهر الزاویه در شمال غرب این کشور را در تلاش تازه برای تصرف آن محاصره کردند. وزیر داخلی عربستان سعودی راه اندازی تظاهرات را در این کشور ممنوع اعلام کرد و صدر اعظم چین امروز برنامه اقتصادی 5 ساله این کشور را ارائه کرد. مشروع اخبار. نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان خواهان نابودی مراکز توریستان در قلمرو پاکستان شده است. مارک گراسمن که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد روی از بین بردن پناهگاه‌های توریستان در آن سوی سرحد افغانستان تاکید کرد و همچنان گفت که در مورد این مسئله با مقامات پاکستانی هم صحبت میکند. گراسمن که دیشب به افغانستان رسید قرار است فردا با رئیس جمهور کرزی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و برخی دیگر از مقامات این کشور صحبت کند. انتخابات امروز در ولسی جرگه افغانستان به هدف گزینش معاون اول این مجلس با این رای گیری غلام سرور فایز، فاطمه ناظری، خالد پشتون و راحله سلیم بر رقابت پرداختن، اما هیچ یک از این نامزدان نتوانستند 50.1% آرای اعضای مجلس را به دست بیاورند. انتظار می رود فردا باز هم انتخابات با شرکت دو نامزد پیشتاز، خالد پشتون و راحله سلیم برگزار شود. ده‌ها تن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان امروز تا گردهمایی در کابل نسبت به نتایج کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی ابراز خوشبینی کردند. محمد داوود سلطانزو یک تن از این کاندیدان گفت اطلاعات آنها نشان می‌دهد که با پایان یافتن پروسه بازشماری آرای مشکوک، حق وکالت از شمار از اعضای فعلی ولسی جرگه که متهم به تقلب در انتخاباتند گرفته خواهد شد.
حداقل 4 الى 5 نفر تغییر میاد در لیست بدخشان. در لیست خوست همچنان تغییرات بسیار فاحش خواهد آمد. در تمام جایی که حساب شده تغییرات فاحش رخ داده.
مسئولان محکمه اختصاصی تاکنون در این مورد تبصره نکردند. جزئیات بیشتر را در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی شنیده می توانید. رئیس جمهور حامد کرزی از استرالیا خواسته در بخش استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است آقای کرزی این درخواست را دیروز در دیدار با کوین راد وزیر خارجه استرالیا در کابل نمود. گفته شده که کوین راد در پاسخ به این تقاضای رئیس جمهور کرزی گفته که تلاش می کند تا استرالیا در عرصه استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. آیساف از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر داده است. در یک خبرنامه آیساف گفته شده که این سرباز دیروز در انفجار یک ماین کشته شد. در مورد هویت این سرباز و محل دقیق این رویداد چیزی گفته نشده است. گفته شده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 70 سرباز آیساف در افغانستان کشته شدند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. قوای طرفدار معمر قذافی رهبر لیبیا شهر عزاویه در شمال غرب این کشور را در تلاش تازه برای تصرف آن محاصره کردند. حمله این قوا صبح امروز توسط شورشیان عقب زده شد. تعداد زیادی از ساکنان عزاویه که در 50 کیلومتری غرب طرابلس مرکز لیبیا قرار دارد برای حفظ جانشان فرار کردند. این در حال است که شورشیان در مرکز این شهر سنگر گرفته و میگویند که تا مرگ خواهند جنگید. یک دکتر محلی با آژانس خبری رویترز گفته است حداقل 30 تن که اکثرشان غیر نظامیان هستند در این درگیری ها کشته شدند. از سوی دیگر شورشیان در شرق لیبیا میگویند پس از عقب زدن قوای قذافی از شهرک نفتخیز راسل نوف آماده پیشروی به طرف طرابلس هستند. در یک تحول دیگر رقم تلفات انفجار در یک انبار اسلحه در شرق لیبیا که در کنترل شورشیان قرار دارد امروز پس از آن به 27 تن افزایش یافت که شب گذشته 80 بیشتر به شفاخانه ها انتقال یافتند. علت انفجار در این انبار اسلحه در شهر بنغازی در شرق لیبیا تا هنوز روشن نیست. و در حالی که درگیری ها میان مخالفان و حامیان قذافی ادامه دارد، بر اساس گزارش ها خدمات اینترنت در لیبیا کاملا قطع شده است. شبکه آربور که مرکز آن در امریکا است و از استفاده اینترنت نظارت میکند گفته است از 9:30 دیشب به وقت کابل و این طرف استفاده از اینترنت در لیبیا قطع شده است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی از وزیر داخل این کشور نقل قول کرده که میگوید هر نوع اعتراضات و راهپیمایی ها را در این کشور منع کرده است. الاخباریه چینل خبری دولتی گفته است که قوای امنیتی از هر وسیله برای جلوگیری از هر نوع تلاش جهت مختل ساختن نظم عامه استفاده خان کرد. این تدابیر بعد از آن اتخاذ می شود که اقلیت شیعه در سعودی تظاهرات کوچکی را در ولایت شرقی نفتخیز این کشور راه اندازی کردند. مقامات حکومتی میگویند اعتراضاتی که در آن تقاضای اصلاحات سیاسی می شود به منطقه مهم نفتخیز در شبه جزیره عرب رسیده است. کارگران امروز در ساحه عمده نفتخیز هیما در 500 کیلومتری مسقط مرکز عمان دست به اعتصاب زدند. کارگران خواهان سرمایه گذاری بیشتر دولت در این ساحه اند. تظاهرات در عمان هفته گذشته آغاز شد و معترضان خواهان فرصت‌های کاری و نقش سیاسی بیشترند. در این جریان یک تظاهر کننده کشته شده است. به دنبال تظاهرات سلطان قابوس بن سعید به ایجاد 50,000 فرصت شغلی در عرصه خدمات ملکی در این کشور دستور داده است. اردوی مصر بعد تخلیه دفاتر خدمات امنیتی دولتی این کشور در شهر اسکندریه دستور داده است. تخلیه دفاتر این اداره به دنبال اعتراضات شب گذشته صورت می‌گیرد که در آن برخوردهای میان قوای امنیتی و معترضان نیز به وقوع پیوست. صدها تن از معترضان ساختمان این اداره امنیت را محاصره کرده و خواهان لغو آن شدند. گزارش شده پس از آن که قوای امنیتی با فرارسیدن تاریکی شب روز جمعه بر معترضان آتش گشودند تا به 3 تن زخمی شدند. تظاهرکنندگان در شهر اسکندریه و قاهره روز جمعه از اردو که در حال حاضر زمام امور این کشور را به دست دارد خواستند تا اداره خدمات تحقیقات امنیت دولتی را منحل کنند. این اداره مسئول اکثر خشونت‌های دانسته می‌شود که در جریان تظاهرات‌های اخیر در این کشور رخ داده و بیش از 350 کشته به جا گذاشت. یک روزنامه دولتی چین امروز از جنبش‌های اعتراضی در شرق میانه انتقاد کرده، میگوید که این جنبش‌ها با جز از هرج و مرج و مصیبت به مردم کشورهایشان چیز دیگری برمغان نیاوردند. روزنامه پیکینگ دیلی همچنین گفته است که این قیام‌ها توسط تعدادی کوچکی از مردم با استفاده از اینترنت برای سازماندهی جلسات غیرقانونی طراحی شدند و احتمال وقوع همچون حرکت‌ها را در چین رد کرده است. این روزنامه دولتی انعکاس دهنده نظر، باور و نگرانی حزب حاکم کمونیست چین است. و وین جیاباو صدر اعظم چین امروز با برنامه اقتصادی 5 ساله این کشور را ارائه کرد. در افتتاح اجلاس در روزه کنگره ملی مردم چین که پارلمان دولت نامیده می شود، وی گفت هدف حکومت برای رشد اقتصاد در سال جاری حدود 8% می باشد. سال گذشته رشد اقتصادی این کشور 10.3% بود. وی گفت که کنترل تورم و حفظ ثبات در سطح قیمت ها در صدر اولویت های حکومت وی قرار دارد. و این همچنین گفت که حزب کمونیست چین به گسترش سوسیال دموکراسی ادامه می دهد. این اصطلاح در توصیف حکومت باستر، رقابت محدود برای پست های حزبی و انتخابات مستقیم برای انتخاب رئیس روستاها و سایر پست های پایین تر استفاده می شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم قادر حبیب شنیدید. ساعت 6:39 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این برنامه از این تحولات گزارش داریم. نماینده جدید امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز به کابل آمد. رأی‌گیری برای انتخاب نایب اول ولسی جرگه امروز بدون نتیجه پایان یافت. نامزدان معترض در کابل با راهپیمایی خواستار عدم مداخله مقام‌های محلی در کار محکمه رسیدگی به شکایات انتخاباتی شدند. و زنان پلیس در چوکات وزارت داخله قرار است تا 5000 نفر افزایش یابند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40 دقیقه. توجه کنید به گزارش ها و طوری که در خبرها شنیدید، انتخاب نایب اول ولسی جرگه امروز هم به دور دوم کشانیده شد. این بار برای احراز پست نایب اول ولسی جرگه 4 نفر خود را کاندید کرده بودند که از این میان خالد پشتون و رایلا سلیم با به دست آوردن بیشترین آرا به دور دوم رفتند. از سوی هیئت اداری ولسی جرگه از نمایندگان مردم خواسته است از هر ولایت نماینده تعیین شود تا با حامد کرزی در رابطه با محکمه اختصاصی صحبت کند. جزئیات این موضوعات در گزارشی از منیژه دیوه.
در انتخابات روز شنبه که برای گزینش نایب اول ولسی جرگه راه اندازی شده بود، هیچ یک از 4 نامزد این پست قادر به دریافت 50.1 آران نشدند و انتخابات به دور دوم کشانیده شد. در این انتخابات فاطمه نظری، راحله سلیم، غلام سرور فائز و خالد پشتون خود را نامزد نموده بودند که در نتیجه خالد پشتون و راحله سلیم با به دست آوردن بیشترین آرا به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند. احمد بهزاد نایب دوم ولسی جرگه گفت که انتخابات دور دوم برای گزینش نایب اول به روز یک شنبه راه اندازی می شود.
مجموع آراء قاضی صاحب راحله سلیم 57 رای و از جناب خالد پشتون 102 رای. بنابراین هیچ یک از نامزدان محترم موفق به کسب نصف و علاوه یک مجموع آراء حاضر نشدند. بنابراین دور دوم انتخابات میان جناب آقای خالد پشتون و قاضی صاحب راحله سلیم برگزار می شود.
پیش از این با راه اندازی چندین انتخابات رئیس این مجلس و سپس اعضای اداریان برگزیده شدند. در همین حال ولسی جرگه افغانستان اعلان کرد که از هر ولایت نماینده انتخاب گردد تا برای گفتگو در مورد محکمه اختصاصی این وکیلان با رئیس جمهور کرزی داخل صحبت شوند. احمد بهزاد نایب دوم ولسی جرگه:
برای ملاقاتی که قرار شد هیئتی از شورا با ریاست محترم جمهوری داشته باشند در رابطه با اجراءات غیرقانونی محکمه غیرقانونی، از قرار شد از هر ولایت یک نفر جز این هیئت باشه. لطف بکنن دوستانی که به عنوان نماینده ولایتشان تعیین شدن خودشان ده به هیئت اداری معرفی بکنن.
شماره از وکیلان انتقاد می کنند که سپری کردن وقت برای انتخاب اعضای اداری ولسی جرگه سبب می گردد که موضوعات جدی کشور ناحل باقی بماند و مشکلات امنیتی روز به روز افزایش یابد. با اعتقاد برخی از نمایندگان مردم، کشانیدن انتخابات نایب اول به دوره های بعدی نیز ریشه سیاسی دارد.
از بی نتیجه ماندن رأی‌گیری برای انتخاب نایب اول ولسی جرگه گزارش را شنیدید و همین که ولسی جرگه پیشنهاد کرده است از هر ولایت نماینده‌ای تعیین شود تا با حامد کرزی در رابطه با محکمه اختصاصی صحبت کند. در حالی که ولسی جرگه جدید افغانستان فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را غیرقانونی می‌خواند، شماری از نامزدان معترض می‌گویند حتی حامد کرزی هم مانع فعالیت این محکمه شدن نمی‌تواند. تعدادی از نامزدان معترض امروز در کابل گرد هم آمدند و خواستار جلوگیری از برخی از مقامات محلی و افراد زورمند در کار محکمه رسیدگی به شکایات انتخاباتی شدند. این اظهارات در حال ابراز می شود که محکمه اختصاصی بازشماری آرا را در برخی از ولایات آغاز کرده است و با وجود مخالفت جدید مخالفت جدی ولسی جرگه این روند ادامه دارد. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
نامزدان معترض از اقدامات اخیر محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی حمایت کرده و ابراز امیدواری می‌کنند که در نتیجه بررسی‌های این محکمه تغییرات اساسی در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله در برخی از ولایت‌ها به میان آید. در حال حاضر محکمه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در بیشتر از 30 ولایت نماینده های خود را فرستاده است و در برخی ولایت ها بازشماری آرا نیز آغاز شده است. تعدادی از نامزدان معترض که به روز شنبه در کابل گرد هم آمده بودند میگویند نماینده های آنان در جریان این بازشماری های آرا نیز حضور دارند. محمد داوود سلطانزوی که به نمایندگی از نامزدان معترض صحبت میکرد گفت که به اساس معلومات آنها در نتیجه این بررسی ها تغییرات عمده در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه امسال در برخی از ولایت ها رونما خواهد شد.
محاسبه که صورت گرفته و آماری که به دسترس ما رسید از طریق اتحادیه کاندیدان معترض حداقل 4 الی 5 نفر تغییر می‌دهد در لیست بدخشان. در لیست خوست همچنان تغییرات بسیار فاحش خواهد آمد. در لیست ننگرهار، در لیست هرات، در لیست فاریاب، در لیست تخار، در لیست پروان، پکتیا، در تمام جایی که حساب شده و کارشان آغاز یافته و بعض جای تکمیل شده تغییرات فاحش رخ داده.
اما تا اکنون این مسئله از سوی محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تایید نشده و روشن نیست که این معلومات تا چه حد دقیق است. نامزدان معترض در حال از تغییرات اساسی در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه امسال در شماره از ولایت‌ها سخن می‌گویند که اعضای ولسی جرگه جدید فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را غیرقانونی خوانده و از رئیس جمهور کرزی درخواست کردند این محکمه را که به باور آنها بر مبنای ملحوظات سیاسی ایجاد شده است لغو کند. اما نامزدان معترض این خواست ولسی جرگه را خلاف قانون خوانده و میگویند که حتی رئیس جمهور هم مانع فعالیت این محکمه شده نمیتواند. از سوی دیگر نامزدان معترض برخی از مقام‌های محلی را متهم به مداخله در کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میکنند. با گفته آقای سلطانزوی در صورت ادامه این روند نامزدان معترض دست به اقدامات قانونی بر ضد این مقامات خواهند زد.
اگر اینا پا از گلم خود زیادتر دراز بکنند یقین داشته باشین که نامشان ما از طریق محکمه، ما همه چیز از طریق قانون پیش خواهد بردیم. ما میخواهیم که اول اینا خودشان جلو لجام گسیخرگی های خود بگیرن. اگر نگرفتن ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور افغانستان آگاه باشه که وظیفه رئیس جمهور است و تمام ارگان هایی که از رئیس جمهور هدایت میگیره که اونا همی شفافیت تأمین بکنن. اگر اینا این آواز نشنیدن و این موضوع با کرسی نشست با باز تصمیم خود گرفتیم که اجرات قانونی در مورد این صورت بگیره.
در حالی که ولسی جرگه جدید افغانستان که به تازگی رئیس مجلس را تعیین کرده و مخالف سرسخت فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی با شکایت های انتخاباتی است، تا هنوز به درستی روشن نیست که فیصله های این محکمه تا چی حد جنبه عملی را به خود خواهد گرفت. در این حال هنوز هم به گونه دقیق معلوم نیست که آیا تمام نامزدان معترض با فیصله نهایی محکمه اختصاصی موافق خواهند بود یا خیر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مارک گراسمن نماینده جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان برای ملاقات و دیدار با مقامات افغان از جمله حامد کرزی امروز به کابل سفر کرد و در نشست خبری در مقر سفارت آمریکا در کابل صحبت کرد و تلاش‌های صلح و مصالحه در افغانستان پشتیبانی نمود. این تلاش‌ها برای خاتمه دادن به مشکلات موجود در افغانستان مهم توصیف شده است. وی همچنان گفت از افغانستان به پاکستان می‌رود و در دیدار با مقامات پاکستانی از آنان خواهد خواست که در راستای از بین بردن مراکز مخالفان مسلح در خاک پاکستان تلاشی بیشتر کنند. در این رابطه گزارشی داریم از ستار فروخ.
مارک گراسمن در نخستین دیدارش از افغانستان به عنوان نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان حمایت خود را از تلاش‌های صلح و مصالحه در این کشور ابراز کرد و این کوشش‌ها را راه حل به مشکلات موجود در افغانستان خواند. آقای گراسمن بعد از ظهر روز شنبه به گروهی از خبرنگاران در مقر سفارت آمریکا در کابل گفت که به هدف دیدار با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور کرزی و شمار از مسئولان و شخصیت‌های دیگر شب شنبه وارد افغانستان گردید. وی از آغاز روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای خود این کشور نیز حمایت نمود.
درک این مسئله خیلی مهم است که ما به دلیل آن که نیروهای افغان قادر شوند مسئولیت بخش اعظم از مأموریت را به عهده بگیرند از این حمایت میکنیم تا این نیروها نقش رهبری را در پروسه انتقال مسئولیت ها به دوش گیرند. من یک بار دیگر روی اهمیت نقش نیروهای افغان در این پروسه تأکید می کنم و همچنان ما از نقش رهبری افغانها در پروسه آشتی ملی حمایت می کنیم.
آقای گراسمن علاوه کرد که با رئیس جمهور افغانستان و برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح این کشور به روز یکشنبه دیدار خواهد کرد و چند روز پیش با رئیس جمهور کرزی در شهر لندن نیز ملاقات کرده بود. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در بخش از صحبت‌هایش نشست گروه بین‌المللی تماس را که اخیراً به میزبانی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در شهر جده عربستان سعودی را اندازی شد برای افغانستان با اهمیت توصیف کرد. آقای گراسمن گفت در پایان دیدارش از افغانستان به پاکستان سفر می کند و در ملاقات با مقامات پاکستانی از آنها می خواهد که در راستای از بین بردن لانه های تروریستان در قلمرو آن کشور تلاش های بیشتر کنند.
فکر می کنم این برایم بسیار مهم است. زمانی که به پاکستان بروم، در خصوص مراکز تروریستان که هنوز در آن کشور موجود است با مقامات پاکستانی صحبت کنم. از آنجا تروریستان برای انجام حملات به افغانستان می آیند. تمام کشورهای منطقه در زمینه نابودی تروریسم باید مسئولیت‌های خود را درک کنند.
پاکستان متهم است که در زمینه جلوگیری تحرکات مخالفین مسلح در سرحد با افغانستان و از بین بردن مراکز و پناهگاه‌های تروریستان در آن کشور با جدیت عمل نمی‌کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اخیراً گفت که 90% حملات انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان سازماندهی می‌شود. مارک گراسمن 59 ساله دیپلمات متقاعد و سابقه دار آمریکایی با تازگی بعث نماینده جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان تقرار حاصل کرد. ریچارد هولبروک که در ماه دسامبر سال 2010 میلادی در اثر سکته قلبی وفات نمود قبلاً در این سمت کار میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی
6:51 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. هیئت شورای عالی صلح افغانستان در جریان سفرها به عربستان سعودی و ترکیه تلاش کرده است پشتیبانی این کشورها را برای کوشش‌های صلح در افغانستان جلب کند. هیئت این شورا تحت رهبری برهان الدین ربانی بعد از سفر به ترکیه در عربستان سعودی کوشش دارد که این کشورها را به میانجیگری در تلاش‌های صلح افغانستان با طالبان تشویق کند. قبل از این یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان هم دیدن کرده بود تا از اسلام آباد تقاضا کند که در تماس با گروه طالبان کمک کند و حالا تعدادی از کارشناسان امور سیاسی در پاکستان میگویند تلاش های شورای صلح افغانستان آنقدر مؤثر نیست. برخی از کارشناسان پاکستانی به این باور هستند که عربستان سعودی و ترکیه می توانند در آوردن صلح در افغانستان نقش بازی کنند، اما این دو کشور مرجع اساسی نمی باشند. جزئیات بیشتر این موضوع را فرشته ندا در گزارش دنبال کرده است.
ملا یوسفزای یک تن از کارشناسان امور سیاسی منطقه در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت هیئت شورای عالی صلح افغانستان اولتر از همه باید در رابطه با پروسه مذاکرات حمایت ایالات متحده آمریکا را حاصل نماید.
تاسو ګورید صلح عالی شورا مخکې د پاکستان سفر کړو
و میگوید شما ببینید قبلا هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان آمدند و با مقامات دیدن کردند و به قول خودشان نتایج دیدنشان هم خوشایند بود، اما کدام صحبتشان جامعه عملی نپوشید، کدام صحبتشان مشکل بنیادی افغانستان را حل نکرد. و حالا سفر هیئت مذکور به عربستان یا ترکیه به نظر من تنها سفر است و بس. پاکستان در پروسه مذاکرات همکاری کردن نمیتواند. بالای پاکستان کسی اعتبار نخواهد کرد. پاکستان هیچگاه طالبان مسلح را مجبور کردن نمیتواند. این واقعیت است که ایده طالبان تحت تاثیر پاکستانند. شبکه اقانی میتواند بیشتر تحت تاثیر پاکستان باشد، اما ملا عمر و شورایان کمتر تحت تاثیر پاکستان میباشند.
ملا عمر داغ شورا باقی مانده ممکن ده چه کم اثر بی
وی افزود تا هنگامی که ایالات متحده امریکا و سازمان ناتو به طور جدی از پروسه مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین مسلح حمایت نکند تلاش های عالی شورای صلح و همکاری کشورهای همسایه و اسلامی نتایج مثبت نخواهد داشت ریم الله یوسفزی همچنان گفت که مخالفین مسلح هیچگاه بالای ترکیه اعتماد نخواهد کرد چرا که افواج ترکیه در صفوف نیروهای ناتو عملا بر ضد طالبان در افغانستان می جنگند
ترکیه خوب جنگ که فریق ته داغی خوب افغانستان که فوج ده اگه در نیتو
وی میگوید ترکیه خودش در جنگ دخیل است آنها در افغانستان افواجشان با ناتو یک جا به ضد مخالفین می جنگند ترکیه یک سال قبل پیشنهاد همکاری با دولت افغانستان را در جلسه ای که در آن آمد کرزی و آصف علی زرداری اردو موجود بودند پیشنهاد بازنمودن دفتر را برای این مذاکرات نموده بود اما سوی طالبان رد گردید به نظر من ترکیه چندان نقش مهم را در این راستا نمیتواند بازی کند و عربستان سعودی نیز شرط مشکل را به طالبان مانده که آن جدا شدن آنها از شبکه القاعده میباشد
پیش کرده تو طالبان ده مخ که زن ده القاعده نبیل که
نگفته نماند که در تاریخ 5 جنوری سال جاری هیئت شورای عالی صلح افغانستان با رهبری برهان الدین ربانی رئیس جمهور ازبق افغانستان به اسلام آباد آمده و بر علاوه ملاقات هایی که با مقامات دولتی این کشور داشتند با چند تن از اراکین حزب اسلامی حکمتیار نیز دیدن نموده بودند فرشته نگار رادیو آزادی پشاور
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
شش و 56 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. وزارت داخله در نظر دارد تعداد پلیس زن در مربوطات وزارت داخله را بیشتر بسازد و با 5000 نفر برساند. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله امروز در محفل به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان گفت که به زودی این وزارت کمپاین وسیعی را به خاطر استخدام زنان در تشکیلات پلیسی ملی افغانستان آغاز می‌کند. در این حال زنان پلیس می‌گویند با تمام تلاش‌هایی که برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان انجام شده، هنوز هم زنان با مشکلات بسیار روبرو هستند. جزئیات در گزارشی از حمید پشمان.
وزارت داخله افغانستان در نظر دارد تا به زودی یک کمپاین وسیع را به هدف جلب و جذب زنان در تشکیلات وزارت داخله براندازد. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله بر روز شنبه در نشستی که به پیشواز از 8 مارچ روز همبستگی با زنان جهان ترتیب شده بود گفت تمامی زمینه‌ها برای جلب و جذب زنان در صفوف پلیس مساعد شده است. وی از زنان شرکت کننده در این نشست خواست تا هر یک از آنان حداقل 2 زن را برای تقویت صفوف پلیس جلب کنند.
وزارت امور داخله نیازمندی شدید به شمولیت و سهمگیری خانم‌ها در صفوف پلیس ملی داشته و تا زمان تکمیل شدن رقم حداقلی خانم‌ها در صفوف ملی که 5000 تن می باشد ماموریت‌های خیش را ناتکمیل می داند. ما در تمامی بخش‌های پلیس ملی به حضور خانم‌ها شدیداً نیازمند هستیم. وزارت امور داخله در نظر دارد کمپاین وسیع شمولیت خانم‌ها در صفوف پلیس ملی را برای اندازد.
وزیر داخله در نشست روز همبستگی زنان وعده کرد که در جهت تامین مکاتب و خصوص مکاتب دخترانه از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. وی گفت که وظیفه پلیس تامین امنیت، تنفیذ قانون و ایجاد امن و نظم هم میباشد و پلیس در برآورده شدن این اهداف تلاش بیشتر خواهد کرد. در محفل تجلیل از روز زن رئیس تعلیم و تربیت وزارت داخله گفت تلاش ها به هدف تجهیز و آموزش پلیس زنان روی دست است. جنرال مشتبه پتنگ گفت تا کنون 950 زن از دوره های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت بره بردند. ولی زنان شرکت کننده در محفل روز زن اقدامات وزارت داخله را در جهت تجهیز و آموزش زنان پلیس ناکافی عنوان کردند. ملکه سلطانی یک تن از زنهای پلیس در وزارت داخله به دشواری های اشاره کرد که در مقابل زنان افغان وجود دارد.
مشکلات ما در صفوف پلیس بسیار زیاد داریم. اولی که ما اصلی صحیح آموزش صحیح و تکنیکای صحیح ما نداریم، ندیدیم که ما بتونیم از نظر خدمت به وطن و هموطنان خوشاییم. دویم دیگه در دفاتر ما بسیار زیاد مشکلات زیاد است که کار به اهل کار سپرده نمیشه. و دیگه ای که باید ما از نگاه اقتصاد مشکلات زیاد داریم، سرپناه نداریم، مشکلات فامیلی داریم، ما شرک بر ما میت مشکلات ما را تکاپو نمیکنه، موتر عملا نداریم، به وقت معینش رسیدگی کرده نمیتونیم. کمگیش مشکل است که دشمن سوء استفاده زیاد کرده میتونه.
وزارت داخله در بزرگداشت از مقام زن یک تعداد از زنان وزارت داخله را مورد تقدیر قرار داد و برای یک تعداد دیگر زنان در کنار تقدیرنامه رتبه های فوق العاده و تعایف نیز تفویض گردید. برگزاری محافل به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان از چند روز به این طرف در ادارات دولتی، مؤسسات و نهادهای اجتماعی و سیاسی افغانستان آغاز شده و در این گردهمایی ها معمولا مقامات وعده میکنند که تلاش خواهند کرد تا مشکلات زنان افغان رفع گردد، ولی زنان افغان میگویند که به این وعده ها کمتر عمل می شود. محفل تجلیل از 8 مارچ روز همبستگی زنان در وزارت داخله با ترانه های میهنی کودکان کودکستان وزارت داخله به پایان رسید.
و در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی احراری و همکار تکنیکی سید عبدالقادر. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.